امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا د بهرنی چار وزیر په خپلې وی مرکې کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی ډیر ستاینه کړې. په داسې حال کې چې د کوبانی د سرحدي ښارګوټي په شاوخوا کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړل، د نیولو لپاره خونړۍ جګړې دوام لري. امریکا او لویدیځو ملکونو د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي په خاطر په خپلو هوایي میدانونو کې احتیاطي تدابیر نافذ کړل. دا امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 12 ده. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به د کابل بانک د رسوایی، په خوست کې د میرمنو د یوې غونډې، په کونړ باندې د پاکستانی قواو د راکټونو د ویشتلو او د پاکستان او هند عسکرو ترمنځ د وروستۍ نښتو په باب رپورټونه واورئ، او بیا به یوه سرمقاله واورئ. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې په افغانستان کې د قدرت د شریکولو د موافقې منځ راتګ او د سیاسي انتقال بریالیتوب کیدای شي د جنوبي اسیا د هغه جنگ ځپلي ملک ډیر مهم او بدلون کې پړاو وي. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ دغه موافقه د منصراتګ لپاره په خبرو کې ستر نقش ولوباوه چې په اساس یې د افغانستان د جمهوری ریاست په جنجالي انتخاباتو کې دوه کاندیدانو موافقه وکړه چې یو ملي اتحادي حکومت تشکیل کړي. د تیرې میاشت په اخر کې اشرف غنی د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه او د حامد کرزي پر ځای چې د جمهور ریاست دوره ختمه شوې و راغی. عبدالله عبدالله د اجرایوي رئیس په توګه مقرر شو چې دا نوې چوکۍ د صدر اعظم د چوکۍ په شان ده. کیری د امریکا غږ افغان سرویس سره په یو مرکه کې د دوغو دواړو مشرانو د مشرتابه ستاینه وکړه او ویل چې دوی دواړه په ژوره توګه د حالاتو په درک کولو سره چې وطن پالنې ته ضرورت دی، چې د افغانستان ارتقا ته ضرورت دی سره یو ځای شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي ستاینه هم وکړه او ویل چې هغه د خپل هیواد لپاره ډیر پوه او لایق شخص و، خو هغه وویل چې کرزي هغه سیشیانو ته نه کتل لکه امریکا چې ګوري. کری وویل چې کرزي د انتخاباتو له لارې یو حکومت بل ته په سوله ایزه توګه انتقال کړ چې دا یو تاریخي کار دی، او هغه جمهور رئیس غنی او نوي حکومت ته بنسټ کښېښود او په دې سره د افغانستان په تاریخ کې یو نوی فصل پرانیست. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د پخواني کابل بانک د دیوالي کېدو د پیښې د 1 تورنو کسانو دوسیې بشپړې شوې او د کابل د استیناف محکمې ته یې استولې دي. د لوی څارنوالي ویان محمد بصیر عزیزي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزي د فرمان په اساس یې دغه کار کړی دی. ښاغلي عزیزي وویل چې د کابل بانک د قضیې د 1 نورو تورنو د ډلې څخه یې 1 نیول شوي، او د افغانستان بانک د پخواني رئیس او د کابل بانک د پخواني رئیس عبدالقادر فطرت وبخشي او د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقادر فطرت او نورو د نیولو او افغانستان ته د بیرته راستنول د فار د انټرپول د پولیسو او په کابل کې د بهرنی هوادونو د سفارتونو سره اړیکې نیول شوی دي. په پاکستان کې په یو سیاسي غونډه کې د خلکو په ټیلماټیل کې لرستو لره 9 نمبر سوي او 40 نور جوبل سوي دي. چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د کرکټ په خواني قهرمان عمران خان لوینا څخه وروسته خلکو د لوبغالي د وټلو پر مهال ټیلماټیل جوړ کړ او دا پیښه وسوه. عمران خان د اگست د میاشتې را پدې خوا په اسلام آباد کې د مظاهرو مشري کوي او د صدر اعظم نواز شریف څخه غواړي چې واک اختیار پریږدي. هغه وایي چې ښاغلی شریف د 2013 کال په انتخاباتو کې تګیبرګي کړې وه. د پاکستان په نورو برخو کې د عمران خان د پلویانو مظاهرې سوله ایزې وې.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: کوردی مبارزینو پرون د شنبې په ورځ د سوریه او ترکیه سره په سرحدي سیمه کې د کوبانی د ښارګوټي د دفاع لپاره د اسلامي دولت د ډلې د توندلارو سره سختو جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو په دغه ښار کې او د هغه په شاوخوا سیمو کې خپل اهداف وویشتل. کله چې جګړې زور واخیست د ترکیې عسکر د خپل سرحد په خوا کې همداسې آرام ولاړو. که څه هم چې د ترکیې په جمهوریت رجب طیب اردوغان باندې زیات نړیوال شفاهي فشارونه دي چې په جګړه کې مداخله وکړي، په سیمه کې د ملګرو ملتونو چارواکو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د کوبې د ښار د سقوط په حال کې به تقریبا 2000 کوردان چې په سلګونو زاړه او بوډا خلک هم پکې شامل دي شاید قتل عام سي. د سوریه حکومت تر اوسه په جګړه کې د شاملېدو څخه انکار کړی او د دې کار علت یې د کوبانی د مدافعینو او د کوردستان د کارګر د یاغي ګوند ترمنځ د اړیکو درلودل بللی دي. دا ګوند په لسګونو کاله د ترکیې د حکومت په خلاف بغاوتونه کړي او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د خودمختاري غوښتنې کړې دي او د انکارې او واشنگتن لخوا تروریست سازمان بلل شوی دی. پرون د شنبې په ورځ د عراق د پلازمینې په شاوخوا سیمو او په هغه ښار کې دننه په شخړو او جګړو کې لږ تر لږه 20 کسه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. پولیسو ویل دي چې د بغداد په لویدیځ کې د شایګانو په سیمه او په قدیمیه کې د تلاشۍ په یوه امنیتي پوسته کې د دوو موټر بمونو چاودنې وسوې چې 15 کسه پکې ووژل شول، او د بغداد په شمال کې یوه ځانمرګه بم چوونکي په یوه مارکیټ کې بم وچاوه او 9 کسه یې ووژل. دا حمله د مشهدي شارګوټ ته نږدې وسوه. په دې سیمه کې د عراقي قواو او د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو ترمنځ په دې وروستیو ورځو کې جګړې شوي دي. د بلې خوا د بغداد په شمال ختیځ کې څلور تنه عسکر د خپلو ملیشو لخوا په اشتباهي ډزو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عسکر په یوه امبولانس کې سپاره وو چې شیعه ملیشو په هغوی باندې د یاغیانو ګمان وکړ او ډزې ورباندې وکړې. لویدیځ هیوادونه د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي د اقداماتو ستاینه کوي. په امریکا کې د نیویارک د ښار هوایي میدان لومړنی میدان و چې پرون د شنبې په ورځ یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هغو مسافرینو د بدن د تودوخې د درجې په معلومولو پیل وکړ چې د لایبیریا، سیرالیون او ګینی څخه دغه میدان ته داخلېدل. د دغو مسافرینو څخه به داسې پوښتنې هم کیږي چې هغوی خو به د هغو ناروغانو سره په تماس کې نه وي راغلي چې د ایبولا ناروغي نیولې وو. دغه پروګرام به د متحده ایالاتو په نورو څلور هوایي میدانونو کې په دې راتلونکې اونۍ کې هم تطبیق شي. برطانیه هم په څو خاصو هوایي میدانونو او د اورګاډو په سټېشنونو کې دغه ډول معاینات پیل کړي دي. د محصلانو دوو ډلو چې په هانګ کانګ کې یې د دیموکراسۍ طرفداري مظاهرې پیل کړي دي، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ته یو سرخلاصي لیک استولی او د هغه څخه یې غوښتي دي چې د هانګ کانګ لپاره د په سیاسي اصلاحاتو باندې غور وکړي. په دې لیک کې چې پرون د شنبې په ورځ د چین د ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې خبر کړي، ویل شوی دي چې د حکومت ضد مظاهرو مسؤلیت د هانګ کانګ د اجرایوي رئیس په غاړه دی. محصلانو د جمهور رئیس شی څخه غوښتي دي چې د هانګ کانګ خلکو ته دي اجازه ورکړي چې پخپله خپل اجرایوي رئیس انتخاب کړي، او ویلي دي چې د بیجنګ طرفدار اجرایوي رئیس لیونګ او د هغه ادارې په پرله پسې توګه د خلکو په اراده باندې سترګې پټې کړې دي. د کامیرون جمهور رئیس پال بیا ویل دي چې هغه 18 کسه چې د 6 کال په سر کې د باکو حرام د مشکوکو مبارزینو لخوا يرغمل نیول شوي وو خوشي شوي دي. په هغوی کې لس تنه چینایي کارګران هم وو. جمهور رئیس پرون د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه نوی آزاد شوی يرغمل چې د کامیرون د صدر اعظم د مرستیال میرمن هم پکې شامل ده، خوندي او محفوظ دي. ښاغلی بیا وویل چې دغه خلک چې د می او جون په میاشتو کې تښتول شوي وو د کامیرون چارواکو ته سپارل شوي دي. په دې اړه به یو رپورت وروسته هم واوري. او د یوکران جمهور رئیس پیټرو پاراشینکو ویل دي چې دی به بله اونۍ په ایټالیا کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري او د ختیځ یوکراین د سولې په پلان او د طبیعي ګاز په رواني لانجې باندې به خبرې ورسره وکړي. ښاغلی پاراشینکو پرون د شنبې په ورځ دا وینا وکړه او ویل چې دا خبرې به په میلان کې د آسیا اروپا د مشرانو د عالي جرګې څخه بهر وسي او امکان لري په هغو کې به د جرمني، فرانسې، ایټالیا او برطانیې مشران هم حاضر وي. د یوکران مشر خبرداری ورکړ چې دا خبرې به سختې وي، خو په عین حال کې خبریالانو ته وویل چې موږ دې ته ډېر نږدې شوي چې د ماسکو سره د ګاز لانجه حل کړو. د بلې خوا د یوکران د دفاع نتاق اندري لیسینکو وویل چې داسې ښکاري چې د یوکران په ختیځ کې د ماسکو د طرفدارو بېلتون غوښتونکو لخوا حملې مخ په ختمېدو دي. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک د دیوالي کېدو په رسوایۍ کې د شاملو 130 کسانو دوسیې بشپړې شوې دي او د کابل د استیناف محکمې ته لیږلې دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
لوی څارنوالي ویان عبدالبصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته دغو تورانو دوسی او د سپارلو په وخت خبریالان ته وویل چې لوی څارنوالي د استیناف د محکمې تورانو ته د هغوی د کړو جرمونو په اندازه د جزا د ورکولو غوښتنه کوي.
امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمې
عزیزی ویل نن په دې وتوانېدو چې د 10 کسانو دوسی د کابل استیناف محکمې ته وسپارو. عزیزی ویل چې لوی څارنوالي په هغه موده کې چې د افغانستان جمهوریت ورته د کابل بانک د دوسی او د سیړلو لپاره ټاکلې وه ټولې دوسی وسیړلې او دا څارنوالي دا ګڼي چې د حقوقي پلوه په دې دوسیو کې کومه ستونزه نشته. دی
د رئیس صاحب جمهور د فرمان سره سم چې کوم وخت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ټاکلې وه موافقانه د افغانستان لوی څارنوالۍ خپل کار ترسره کړ. دا دوسیه کامل جامع د هر نگانه مکمل دی او نن د افغانستان قضا ته وسپارل سه استیناف محکمې ته. یعنی موږ د رئیس صاحب جمهور د فرمان سره سم خپل اجرات کړی دي. اوس د محکمې نه په ډیر درنښت او احترام هیله کوو چې هغه عادلانه فیصله چې قانون پر بنای دوی په پام ونیسي.
د لوی څارنوالۍ ویان ویل چې د کابل بانک د یوش اصلي تورانو له ډلې چې دغه بانک د دوسیو په باب د ځانګړې محکمې لخوا ګرم بلل شوي او د افغانستان سترې محکمې لخوا په ضمانت خوشي شوي وو، دوی توانېدلي چې د کابل پولیسو په مرسته وتنه بېرته ونیسي.
7 نفر اشخاص کې محکوم توسط محکمې است.
عزیزی ویل وتنه چې د کابل بانک د ځانګړې محکمې لخوا ګرم بلل شوي وو طارق میران، محبوب شاه پروتن، کمال ناصر کرور، محمد قسیم پیزی، محمد عارف پروغ، شیراکا او بسم الله دی. د لوی څارنوالۍ د حکم له مخې نیول شوي او د نورو نیولو کار روان دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک په دوسیه کې دغه بانک دپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې لخوا د دوه هندوستانیانو په ګډون 21 د نغدي جریمو او شپږ میاشتې بند نه نیولې تر 15 کالو پورې د بند په بېلابېلو سزاګانو محکوم شوي دي. د دې شمېر سربېره لوی څارنوالۍ وایي چې 14 تنه نور هم ځانګړې محکمې ګرم بللې دي، خو لوی څارنوالۍ د دغو 14 تنو د نومونو د اخیستو نه ډډه کوي. په دغو ګرم پېژندل شوو کسانو کې د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقدیر پسرت هم شامل دی. ښاغلي عبدالقدیر پسرت امریکا غږ سره په مرکه کې په خپل ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړي او په افغانستان کې دننه د یوې عادلانه محاکمې د جوړېدو په صورت کې وطن ته د ستنېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان نوی جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خپل کار په دوهمه ورځ د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د کابل بانک د دوسیې د بیرته پرانیستلو امر وکړ. کسان چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویشي د کابل بانک د دوسیې ټول تورن به بیرته افغانستان ته راستانه کړي، خو ځینې حقوقي کارپوهان د امریکا په ګډون یو شمېر بهرنیو هیوادو سره د مجرمانو تبادلې په برخه کې تړونونو نشتوالی په دې برخه کې د یو خنډ په توګه ویني او دا ګڼي چې افغان حکومت په دې برخه کې د ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو او د پوهنتون استاد فاروق بشر وایي چې کیدی چې دا ستونزه یوازې د هغو کسانو په برخه کې رابرسېده شي چې بهرني تابعیتونه لري.
دا دا یو مشکل لري چې رسول د بل ځای لري یا تابعیت د بل ځای اوس تاخیر شي. د هغو بیرته راوړل غالي دي چې هغه بل دولت موافقه وکړي. موږ عادي صورت سره نشو هغه کولای هغوی غوښتلی، اما د انټرپول پولیس له لارې نه که چیرې دوی راوغوښتل شي د دې امکانات شته.
نږدې 3 کاله وړاندې کابل بانک هغه وخت دیوالي شو چې دغه بانک شریکبانو د بانک نه 943 میلیونه ډالر وېسل. لوی څارنوالۍ وایي چې دغه پیسو یوازې 143 میلیونه ډالر یې د بانک د پوروړو نه بیرته اخیستي او کابل بانک ته سپارلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ واشنگتن دی. دلته د مخوستن پاوکم 9 بجې دي. د خوست په ولایت کې یو شمېر مېرمنو او د ښځو د حقوقو ملاتړ کوونکو غونډه کړې ده. هغوی د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په حکومت کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی یو رپورټ ته.
د خوست ولایتي شورای وکیل نعت بیبی عمری پر ټولو افغان ښځو غږ وکړ چې په نوي حکومت کې خپل ونډې څخه په کلکه دفاع وکړي او خپل حق پرته له کومې ویرې وغواړي.
نو تاسو نه دا هیله ده چې تاسو خپل حقوق په ډاګه وغواړئ. د دې چانه نه ما ویرېږئ. د موږ پوهنتون ته، د موږ ښځو ته، د موږ تعلیم ته، د موږ روغتیا ته باید ډېره پاملرنه وشي. د افغانستان په ښځو نه غږ کوم که تاسو داسې د افغانستان ښځو غلی پاتې شئ، فکر نه کړئ چې تاسو ته حقوق دا ګیلاس نه دی چې تاسو ته یې روړي داسې کېږدي. حقوق به غواړئ.
مارینا د خوست ولایت د ښځو د حقونو یوه تنه فعاله ده. هغې امریکا غږ ته وویل چې د دې ولایت ښځې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو کورونو راووتې او د ټاکنو په دواړو پړاوونو کې پراخه برخه واخیسته. مرینۍ غوښتنه وکړه چې نوی حکومت د ټاکنو په ورځ د ښځو قربانۍ ته په کتو سره هغوی ته په سیاست او نورو کارونو کې خپله پوره برخه ورکړي.
ځکه چې موږ خویندې یو، موږ ځوانان یو، موږ په راتلونکو کې پارلمان ته درېږو، همداشان شورای ولایتي ته درېږو، همداشان نورو برخو ته درېږو. دا چې موږ حق ته پاملرنه نه کېږي او زموږ حق تر پښو لاندې کېږي، بس موږ نه غواړو چې بیا نه په انتخاباتو کې او نه په کومه برخه کې ګډون وکړو.
ثریا د خوست د شیخ زاید پوهنتون یوه محصله ده. هغه وایي چې د ښځو د پرمختګ لپاره د نوی حکومت د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو د جذبولو شرایط اسانه کړي. ثریا پر جمهور رئیس احمدزی هم غږ وکړ چې د ښځینه استعدادونو په روزلو کې ډیر کار وکړي او هغه ښځې چې روزل شوي دي د وړتیا له مخې دې پر ځینو مهمو دندو وګماري.
او زما د نوی ملي وحدت دولت احمد غوښتنه ده چې ښځو ته په هر برخه کې پراخه ونډه ورکړي. هیله م دا ده چې پوهنتون کې زیات جذب کړي نجونې، همدارنګه په سیاسي برخه کې دوی ته زیاته ونډه ورکړي، همدارنګه په اقتصادي برخه کې په بېلوبېلو هغه کې په ادارو کې دوی ته برخه ورکړي.
سپین سرې سلطان زری پر دریو زامنو یوه کونډه مور ده. هغه وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ډیر کار وکړي. هغې په تیرو څو کلونو کې خپل درې زامن چې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې په مختلفو پیښو کې له لاسه ورکړي.
چې وطن جوړ شي، صلح روشي، د ځوانانو مرګ ګډ به هغه شي بعد شي، د وینو تویونه بعد شي. په اسلامي وطن، د خپل وطن دی، د ځوانانو نه، د خپل وطن نه سړي زړه بدیږي. نو خدای د دغه خیر سره رامي روستی کې، صلح د خدای روستی کې، اشرف غني د خدای چې پال بختوار کې.
شاوخوا دوې اونۍ کېږي چې نوی جمهور رئیس په خپل کار پیل کړی. هغه د خپل حکومت نوی کابینه نه ده اعلان کړی، خو په یو شمېر غونډو کې یادونه کړې چې د سالمې ادارې په رامنځته کولو کې به انډول په پام کې نیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم د څو خبرونو غټ کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په افغانستان کې د سیاسي قدرت د شریکولو او د قدرت د انتقال د موافقه شاید چې د جنوبي آسیا په دغه جنگ ځپلي هیواد کې یو مهم بدلون رامنځته کړي. ښاغلي جان کیری په یوې مرکه کې چې د امریکا اکثریت کړې ده، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم ډېره ستاینه وکړه. په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند د غونډې په دوران کې د خلکو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او 40 کسان ژوبل شوي دي. کله چې د پاکستان د کرکټ د لوبې پخواني کیپټن عمران خان یوې غونډې ته وینا وکړله، نو بیا وروسته د خلکو بیروبار جوړ شو. کوردي وسله والو پرون د شنبې په ورځ هم د سوریې او ترکیې سره په سرحدي سیمه کې پروت د کوبانی یا عین العرب د ښارګوټي د نیولو لپاره د اسلامي دولت ډلې سره خونړیو جګړو ته دوام ورکړ. دا جګړې په داسې حال کې وشوه چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنگي الوتکو په دغه ښار کې او په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت هدفونه بمباري کړل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې که د کوبانی ښار د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ولویږي، شاید چې ډېر خلک ووژل شي. پرون د شنبې په ورځ د عراق په پایتخت بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټر بمونو په چاودنو او خونړیو شخړو کې 20 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند او پاکستان د نظامی قواو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې دومره زیاتې شوي دي چې د تیرې یوې لسیزې په دوران کې مثال نه و لیدل شوی. پام وکړئ په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا غږ د خبریالې عائشې تنظیم یو رپورټ ته چې زمنګ همکار خلیل خان بای مهم ټکی درته واوري.
د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سرحدي سیمه کې چې کنټرول لاین ورته ویل کیږي، د تشدد د پیښو له وجې په 2003 کال کې سوی اوربند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. دواړه خواوې یو بل په دې ګرموي چې بردونه د دوی لخوا پیل شوي دي. په جارج ټاون پونتون کې کریسټین فیر پر د پاکستان په پوځ راچوي. فیر وای چې د پاکستان پوځ دوه هدفونه لري. لومړی دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هغه هڅې چې د هند سره اړیکې شیکړي ناکام کړي، او دوهم د نریندرا مودی په مشرۍ د هند نوي حکومت وازموي. هغه وویل
I made the same argument about the LET and or Haqqani attack on the Indian consulate in Herat.
لدی مخی چې نریندرا مودی د لوړی مراسم تر سره کړی، ما د لشکره طیبه او د حقانی ډلې لخوا په هرات کې د برید پر مهال د دلیل وړاندې کړی وو، او دا یو هڅه وه چې دا معلومه کړي چې دا نوې حکومت تر کومه حده داسې بریدونه زغملی سي. شهزاد چودري چې د پاکستان د هوایي قوې تقاعد شوی پخوانی جنرال دی، هغه وایي
What for? To what purpose?
دا ولي او د څه مقصد لپاره؟ هغه زیاتوي
Why would the Pakistani military do such a thing when it is already engaged?
د پاکستان پوز ولې داسې یو کار وکړي چې لمر خلا دوی په شمالي وزیرستان کې په جنگ اخته دي، چې د ختیځ سرحد نه ځواکونه راایستلي، چې دا مهال په جګړه بوختي، او د پاکستان پوز د تروریزم سره د جګړې کولو هڅه کوي، او غواړي چې د پاکستان د شهرونو نه تراګري خدمت کړي. هغه د خبرې ته هم اشاره وکړه چې دا هند وو نه پاکستان، چې د بارنیو چارو د سیکرټرانو د لوړی کچې خبرې د اگست په میاشت کې بندي کړي، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج زیات کړ. هندوی هغه دا خبرې لدی وجه ختم کړي چې په هند کې د پاکستان سفیر کڅه هم هند خبرداري ورکړی وو چې دا کار باید ونه کړي، خو بیا هم د کشمیر د جدای غوښتونکو مشرانو سره ملاقات وکړ. د پاکستان د پوز په خوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وای په دغه جنجالي سرحد کې چې څه روان دي، هغه د پاکستان پوز هم حیرانه کړی دی. په حقیقت کې کتا سوما وپښتئ نو د پاکستان د پوز مشرتابه حیرانه پاتې سی ده چې هند په سرحد کې څه کول غواړي، او موږ نه پوهیږو چې هند د تشدد دومره هڅې ولې کوي، او هند په دې څه ثابتول غواړي. هند چې د څه ثابتولو هڅې کوي، هغه کېدای سي د هند د مشرتابه په خبرو کې ومندل سي. د هند لومړي وزیر مودي د انتخابات پر مهال په کمپاین کې ویلي ول چې بارنۍ پالیسۍ به سخت وي. د هند د دفاع وزیر ارون جټلی پاکستان ته خبرداري ورکړ، او وی ویل چې د پاکستان دا بې موجبه بریدونه به پاکستان ته په ګرانه تمام سي. او بل طرف ته بیا د هند ملي امنیت نوې سلاکار اجیت دوال دی چې د هغې پالیسۍ ملاتړی دی چې دی ورته د پاکستان پر ضد د خپل دفاع لپاره مخکې له مخکې برید وایي. هغه د استخباراتو یو لوړپوړی ماهر ګڼل کیږي، او هغه په دې باور لري چې هند دې هڅه کوي چې د پاکستان د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ څخه د خپل ځان دفاع وکړي. خو پکار ده چې هند باید د پاکستان سره هغه لارې چارې ولټوي چې پاکستان ته د جنگ کولو پرته سزا ورکړي. دوال تیر کال د هند په ساسترا اکاډمۍ کې دغه پالیسی داسې بیان کړی و چې یوټیوب ته هم اچول شوی ده. هغه ویلی ول
پاکستان ولربلیټی از مینی مینی ټایمز هایر دن اف انډیا وانس دی نو
د پاکستان کمزورتیاوی د هند څخه ډیر زیات دي. کچیر دوی په دې پوسی چې که هند دفاع د دریز څخه دفاعي تعرض تخپل دریز واړوي، نو دا به د دوی د پاره ډیره ګرانه تمام شي. که پاکستان د ممبئی پر شان یو برید وکړي، نو کېدای شي بلوچستان له لاسه ورکړي. که د هند نوی حکومت دفاعي تاروزی دریز غوره کړي، او د هند لپاره د پاکستان پالیسی چې یقینا د پاکستان د پوز په لاس کې ده، نو جنوبی آسیا به په راتلونکو ورځو کې د نور تشدد او د بې ثباتۍ سره مخامخ سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ویل کیږي چې د افریقا د لوی صحرا د نفوسو نمایي د 13 کلونو کم عمرونه لري، او دا د حیرانتیا خبره نه ده چې توقع ده د دغې وچې نفوس د 2000 کال پورې 4 میلیارډو ته ورسیږي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې یا USAID د رئیس مرستیال نینس لینډ بارک نو ویلي د ځوانانو د دې نسل لپاره بې ساري ظرفیت شته دی چې په ډیرو قوي طریقو سره د دغې وچې راتلونکي بدله کړي. مګر د دغه ماشومانو چې تقریبا 200 میلیونو ترسیږي په بیساری نستی کې ژوند کوي. ډیری د وسلوالو شخړو، طبي آفتونو یا ورسره د ناوړه سلوک په علت د اوږدې مودې لپاره تر فشار لاندې وي. دارنګه فشارونه د دوی ظرفیتونه له منځه وړي او د افریقا ځلانده راتلونکي تتوي. ماشومان په ډیرو خرابو یا خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي، یا د تاوتریخوالي یا د ناوړه سلوک تجربه لري او په هغو ګواښونو سترګې پټیږي چې د دوی ژوند د نیکمرغۍ او راتلونکي سره مخامخ. د دغې ادارې مرستیالې لینډبرګ انوویلي که په ماشوم باندې ټینګار ونه کړو نو کس له لاسه ورکوو. د افریقا د ماشومانو لپاره پانګه اچونه مهمه ده چې په خپله د افریقا سالم او ګټور راتلونکی بنسټ کړي. همدا علت دی چې امریکا په دې باب یو شمیر پروګرامونه پیل کړي دي چې د هغو ماشومانو سره مرسته وکړي چې تر فشار لاندې شرایطو کې ژوند کوي. د هغو ماشومانو لپاره چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي عملی پلان په 2012 کال کې پیل شو او یو ایس ای آی ډی عملی که. امریکا په افریقا او درسته نړۍ کې د بېوزلو ماشومانو سره په مرسته کولو سره په درو هدفونو باندې ټینګار کوي. لومړی، موږ په دې کې مرسته کوو چې د 50 کال نه د کمو عمرونو د ماشومانو مړینه کمه شي. موږ غواړو چې د مور او ماشوم دواړو لپاره په روغتیا او پوره خوړو کې خواله راولو چې دا د امیندارۍ په سر کې پیل کیږي. دوهم، موږ د کورنۍ په ژغورلو باندې کار کوو چې په دې برخه کې په بې وزله کورنیو باندې ټینګار وشي، ځکه نو دوی د خپلو ماشومانو لپاره اساسي روغتیا برابروي. په دې باندې کار کوو چې ماشوم له کورنۍ نه جدا نشي او د دې سره مرسته کوو چې جدا شوي کورنۍ بیرته سره یو ځای کړو. او دریم، موږ د ملي حکومتونو او انډیوالانو سره په ګډه کار کوو چې د قاچاق کولو او شاقه کار کولو په شمول ماشومان له تاوتریخوالي، استثمار، ناوړه سلوک او هیرولو نه وژغورو. یو ایس ای آی ډی د رئیس مرستیال لینډبرګ انوویلي دغې ادارې ژمنه کړې ده چې په افریقا کې د بېوزلو ماشومانو ضرورتونه پوره کوي، په داسې حال کې چې د هغو اساسي موضوعاتو غم خوري چې د جنجال او ناوړه سلوک لپاره شرایط برابروي. موږ به د مالی، د ماشوم د روغتیا، پوره خوړو، اساسي زده کړې، بشری حقوقو، د دیموکراتیکي حکومتداري او بشری مرستو له لارې د دغو مهمو موضوعاتو غم وخورو چې د ماشومانو د بېوزله کېدو سبب کیږي.
تاسو واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د هوا حالات. د موسم د اټکل نړیوالې ادارې د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالات نن د یک شنبې لپاره د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل کړی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 8 درجې سانتیګراد. قندهار لوړه 20، ټیټه 8 درجې. جلال آباد لوړه 13، ټیټه 4 درجې. اسدآباد لوړه 13، ټیټه 10 درجې. هرات لوړه 13، ټیټه 4 درجې. مزار شریف لوړه 19، ټیټه 12 درجې. غزنی لوړه 40، ټیټه 2 درجې. قندوز لوړه 21، ټیټه 10 درجې. او خوست لوړه 40 درجې او ټیټه 12 درجې سانتیګراد اټکل شوی ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی سهارنۍ خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.